د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د طالب بندیانو خلاصون به د سولې خبرو ته لار هوار کړي. ښاغلی غنی دا څرګندونې نن په مشورتي لویه جرګه کې وکړې. درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم په دې خبرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي د مشورتي لویه جرګې په اړه او د نورو موضوعاتو په باب راپورونه لرو. لومړی به صفی الله ستانکزی د افغانستان او نړۍ خبرونه در واوروي.
سلام د خبرونو سرټکی. د بخښنی نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل افغان حکومت غوښتي چې د سولې په بهیر کې جنگي او د بشر ضد جنایتونه له پامه ونه غورځوي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د سولې مشورتي لوی جرګې له دایرې دوه د امریکا د ملاتړ هرکلی کړی دی او په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر کیلی کرافت ایران په نړۍ کې د تروریزم لومړی درجه ملاتړی بللی. پوره خبرونه. د بخښنی نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل افغان حکومت غوښتي چې د سولې په بهیر کې جنگي او د بشر ضد جنایتونه له پامه ونه غورځوي. دغه سازمان نن د اگست په 8 په خپل ټویټر لیکلی، افغان حکومت د جګړو د قربانیانو حقونه چې د سولې د پروسې په وخت کې چاغګ نه دی اوریدلی تضمین کړي. امنیسټ انټرنیشنل همدارا زیاته کړي د سولې د تضمین ټولې هڅې باید د قانون، عدالت او ځواب ورکولو په اصولو ولاړې وي. د بخښنی نړیوال سازمان دغه څرګندونې په داسې حال کې کړي چې نن په کابل کې د سولې مشورتي لویه جرګه جوړه شوې ده. په دې جرګه کې د هغو 400 طالب بندیانو د خلاصون په اړه باندې له ولس سره سلا مشوره کیږي چې د افغان حکومت په خبره درنې دوسیې لري او د خلاصون واکې له ولسمشر اشرف غنی سره نه دی. د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس د 2000 کال په لومړۍ نیمایي کې له 200 زیات کسان په جګړو او بریدونو کې وژل شوي دي چې د اکثر دغو بریدونو پړه په طالبانو اچول شوې ده. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن د سولې مشورتي لوی جرګې په پرانیستون کې وینا کې وویل چې دا جرګه سخت پریکړې په مخ کې لري. هغه وویل د طالبانو 400 بندیان چې جرګه به د خلاصون په اړه بحث کوي درنې دوسیې لري او دا د خوشي کولو صلاحیت نه لري. افغان ولسمشر وویل یوازې دوه لارې موجودې دي.
د طالبانو ژمنه څه ده؟ طالبانو ژمنه کړې ده چې که دغه 400 زندانیان خوشي شي، دوی باید په درې ورځو کې دولت سره مخامخ مذاکرات پیل کی او د مذاکراتو اوله موضوع به د تلپاتې اوربند په سر په موافقه ته رسیدل. در عین حال تهدید کرده که اگر اینها رها نشوند نه تنها به جنگ و خشونت خیش دوام خواهد دادن بلکه آن را افزایش خواهد داد.
طالبانو له اول سره د دې جرګې له دایرې دوه سره خپل مخالفت ښودلی او د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین نن ازادي راډیو ته وویل 400 طالب بندیان باید د مستقیمو خبرو د جرپیل لپاره د دې جرګې له دایرې دوه پرته خوشی شوی وای. بیا هم د جرګې خبر، د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د سولې مشورتي لوی جرګې له دایرې دوه د امریکا د ملاتړ هرکلی وکړ. ښاغلی غنی نن د جرګې په پرانیستون کې وینا کې وویل مهمه ده امریکا هغه څه چې دوی ته ویلي وو نن یې افغان ولسته هم په ښکاره اعلان وکړ.
زه د امریکا د متحده ایالاتو د لوی جرګې په هکله د نن ورځې اعلامې څخه هرکلی کوم چې په هغې کې د افغانستان د راتلونکي لپاره د مطلوب هدف د سولې د تامین، اقتصادي پرمختیا او زموږ د اوسنۍ ټولنې د ارزښتونو څخه ملاتړ اعلان شوی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې د جرګې بلل ستایلی. په اعلامیه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو په حواله لیکل شوی دا د درک وړ ده چې د بندیانو خوشی کول چندانې د خوښۍ عمل نه دی، خو دغه سخت کار به په داسې مهمې نتیجې وانجامیږي چې افغانان او د افغانستان ملګري له ډېره وخت لټوي، یعنی د تاوتریخوالي کمښت او مستقیمې خبرې چې د سولې د تړون او د جنګ د پای ته رسیدو لامل کیږي. د سولې مشورتي لوی جرګې لومړی ورځ د ځینو فزیکی لانجو او شخړو شاهده وه. د سولې مشورتي لوی جرګې منتظمینو نن د ولسي جرګې او د سولې مشورتي جرګې غړي بلقیس روشن د اعتراض پر مهال له جرګې وایستله. اغلی روشن د ولسمشر د خبرو پر وخت له خپل ځایه پاڅېد او په یو ټوکري بنرې لیکلی و چې د دې په خبره وحشي طالبانو ته باج ورکول ملي خیانت ده.
خواهر گرامی، ما باجده نیستم، فیصله از شماست، فیصله از شماست، همکارایی تا قناعت بتیم.
د ولسمشر غنی او بلقیس روشان تر لاندو خبرو وروسته د خوال رسنیو د تصویرونو لمخې ښکاری چې بلقیس روشان د یو بلې ښځې لخوا په داسې حال کې چې شعار یې په لاس کې و او مخته روانه وه په ځمکه ووهل شوه. په جرګه کې د بلقیس روشان وهل کېدو او له جرګې د هغې ایستل کېدو ګڼ غبرګونونه پارولي. د بشري حقونو په چارو کې د دولت وزیر سیما سمار په خپل ټوټر لیکلي د معترض وهل ټکول زورونه حسابیږي او زورونه جرم دی چې باید عاملي ځواب ورکړي. اخو په فیسبوک باندې یو بل ویډیو هم خبره شوې چې د جرګې یو بل غړی او ځوان فعال غورزنګ سیال د جرګې د ترسراوي مسؤلینو لتالار ایستلې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر کیلی کرافت ایران په نړۍ کې د ترهګرۍ لومړی درجه ملاتړی وباله. کیلی کرافت یو ورځ وروسته له هغه دا خبرې وکړې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل راتلونکې اونۍ به امریکا د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ایران د تسلیحاتي تحریم د غځولو پریکړه لیک رایګیري ته وړاندې کړي. په امریکا کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر کیلی کرافت ټینګار وکړ که روسیا او چین د دغه پریکړه لیک د مخنیوي لپاره له خپل ویټو حق کار اخلي د هغې په خبره دا دواړه هیوادونه به د ترهګرۍ د لومړي درجه ملاتړي شریکان شي. د لبنان په پلازمینه بیروت کې مظاهره چیان د پولیسو لخوا تیتو پارک شول. ویل کېږي د پولیسو لخوا ځینې مظاهره چیان ټپیان شوي هم دي. مظاهره چیان د بیروت په بندر کې د سېشنبې ماښام درنو چاودنو له امله غوسه وو او پرونی مظاهرې وکړې. دوی حکومت په ناغېړۍ او د دغسې پیښو په مخنیوي کې ناکام وباله. د بیروت په بندر کې د سېشنبې ماښام درنو چاودنو چې د کیمیاوي سرې په یوه ګودام کې شوې تر اوسه 149 کسان مړه کړي او څه باندې 5000 نورې ټپیان کړي دي.
خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. ولسمشر غنی وایي د طالب بندیانو خلاصون به د سولې خبرو ته لار هواره کړي.
طالبان ژمنه کړې ده چې که دغه 400 زندانیان خوشي شي دوی به په درې ورځو کې دولت سره مخامخ مذاکرات پیل کړي.
د مشورتي لوی جرګې غړي په کمیټو ویشل شوی چې پر ایجنډا خبري وکړي. د دې جرګې ډیر ګډونوال وایي د 400 طالب بندیانو لخلاصون سره موافق دي خو طالبان باید اوربند ومني. د دې خبرونې په دوهمه مای کې د سیاسي چارو له څو تنو کتونکو سره په همدې موضوع خبري کوو. زموږ شخل آزادی رادیو او د آزادی رادیو خبرونه د سهار له د ماښام تر او په منځري څپه 12 نیوی او اف ام 3.15 څپه اوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د 400 طالب بندیانو له خوشي کېدو سره سم به بین الافغاني مذاکرات پیل شي. ښاغلی غنی د سولې مشورتي لوی جرګې ته په خپل پرانیستون کې وینا کې وویل چې اوس باید د جرګې غړي پریکړه وکړي چې دا بندیان باید خوشي شي او کنه. په همدې حال کې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله چې د سولې د مشورتي لوی جرګې مشري هم ورسپارل شوی وایي د دې جرګې پریکړې د افغانانو لپاره حیاتي ارزښت لري. په دې موضوع د اکرام الله اکرام راپور وبري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي وسلوالو طالبانو ژمنه کړې چې د 400 طالب بندیانو له خوشي کېدو درې ورځې وروسته به له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې پیل کړي. ښاغلی غنی نن د سولې د مشورتي لوی جرګې د پرانستې په مراسمو کې وویل چې په بین الافغاني خبرو کې به اول په تلپاتې اوربند بحثونه وشي. نوموړي دغه شان وویل خو که د وسلوالو طالبانو 400 بندیان د لیست مطابق خوشي نشي نو د دغه ډلې له لوري به جګړه لا پسې سخته شي. افغان ولسمشر دغه شان وویل د دغه بندیانو د برخلیک معلومول اسانه پریکړه نه ده خو ویل چې اوس باید دا پریکړه د دې جرګې ګډونوال وکړي.
طالبان ژمنه کړې ده چې که دغه 400 زندانیان خوشي شي دوی باید په درې ورځو کې دولت سره مخامخ مذاکرات پیل کړي او د مذاکراتو اوله موضوع بعد تلپاتې اوربند به سر به موافقې ته رسیدل. در عین حال تهدید کرده که اگر اینها رعایت نشوند نه تنها به جنگ و خشونت خویش دوام خواهد دادن بلکه آن را افزایش خواهد داد. دلاری
د وای افغان حکومت 15000 اوسل طالب بندیان خوش کړل خو د اساسي قانون په اساس د نورو 400 طالب زندانیان خوش کول چې درانه جرمونه لري د واک نه دی. افغان حکومت له دې وړاندې ویلي و چې دغه 400 طالب بندیان د قتل، قاچاق، انسان تښتونې او د فساد په شان په درنو جرمونو محکوم شوي دي. په ورته وخت کې د ملي مصالحې دالی شورا رئیس عبدالله عبدالله چې د سولې د مشورتي لوی جرګې د ریاست دنده هم پر غاړه لري وایي په اوسنیو سختو حالاتو کې د دې جرګې د ګډونوالو مشورې د افغانستان برخلیک ټاکلی شي.
ستاسو پریکړه د افغانستان د خلکو لپاره د مرګ او ژوند پریکړه ده. ستاسو مشوره د افغانانو لپاره حیاتي ارزښت لري. زه باور لرم چې ستاسو ډلې ز پریکړه به د افغانستان د باعزت او تلپاتې سولې لپاره یو لارښود وي.
افغان حکومت دا جرګه د تیر کال د سولې د مشورتي لوی جرګې دوام بولي وایي چې د تیر کال د جرګې 90% مشورې عملي شوې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی جرګې ته په خپل وینا کې دغه د سولې مشورتي لوی جرګې له دایریدو د امریکا د ملاتړ هرکلی وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې د جرګې رابلل ستایلی او ویلي دي چې دوی پوهیږي چې ګډونوال به د پاتې طالب بندیانو پر خوشی کېدو مصلحت وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي مشورتي لویه جرګه یو تاریخي فرصت دی چې د سولې د مخامخ خبرو په وړاندې وروستی خنډ لرې کړي. زلمی خلیلزاد نن سهار پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې له جرګې نه یوه مثبته نتیجه ترلاسه کول د تاوتریخوالي د کمښت او د بین الافغاني خبرو د ژر تر ژره پیل په معنا ده. له بل خوا پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د جرګې غړو ته په خپله وینا کې وویل چې د دوی مشورې باید د سولې په وړاندې شته خنډونه لرې کړي.
خدای دې تاسو ته توفیق درکړي چې د دې جرګې مشوره داسې شکل باندې عیار شي چې د سولې لپاره لار خلاصه کړي. کوشش کنید یک مسؤلیت تاریخي است. نظری را قائم نکنیم که در سر رای مصالحه
د سولې مشورتي لویه جرګه چې نن د جمعې په ورځ باندې پایل شوه تر درې ورځو دوام کوي. د دغه جرګې د جوړونکي کمیسون مشر معصوم ستانکزي ویل چې په جرګه کې 3200 کسانو ګډون کړی چې 240 یې مېرمنې دي.
د اکرام الله اکرام راپور مو واوریدل چې مشورتي لوی جرګه څنګه پرانستل شو او ځینو ګډونوالو پکې څه وویل. اوس زو کابل ته د مشورتي لوی جرګې خیمې ته ورزو. امید زهیر مل فکر کوم چې اوس سټوډیو ته راغلی دی، له خیمې راستون شوی دی. زهیر مل صاحب، وروستی حال کا اوریدونکو ته وایست چې په روسي شیبو کې چې تاسې د لوی جرګې په خیمه کې وی، د جرګې برخوالو په کومو موضوعاتو خبرې کولې؟
د جرګې ټولې کمیټې چې له وړاندې د تیر کال نه هغه تشکیل وو، دوی پر دوو اجنډاو باندې اوس په خپلو کمیټو کې بحثونه پیل کړي دي. لومړی موضوع د 1400 طالب زندانیانو په اړه باندې ده چې مشوره له یو بل سره وکړي تر څو دا زندانیان خوشي شي. د دې خوشي شویو زندانیانو په اړه باندې لوی نسو پوښتنې مطرح کیږي، څه ډول تضمین واخیستل شي چې دغه طالب زندانیان خوشي کیږي. د البته د طالبانو نه هم د نړیوالې ټولنې نه که چېرته خوشي کیږي په بدل کې د افغانستان حکومت او افغانانو ته سوور کول شي. دا دواړه اساسي پوښتنې په دغه اجنډاو کې دي چې په کمیټو کې بحث پکې کیږي. تر خوای د کمیټو د اجنډاو بل مهم بحث د بین الافغاني مذاکراتو د پایل په اړه باندې چې په بین الافغاني مذاکراتو کې بحثونه له کوم ځای نه را پایل شي. د افغانانو غوښتنې په دې بین الافغاني مذاکراتو کې سوسی تر خوای د هغه اصلي بحث چې د اوربند لکه څه ډول چې وته د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپلو خبرو کې نن د جرګې پرانیستنې کې وینا کې اشاره وکړه چې د تلپاتې اوربند لپاره هر څه ژر لومړی اقدام باید وشي. د دغه تلپاتې اوربند لپاره یو تضمین باید څه شی ووسی او همدا ډول یوې هوکړې ته د رسیدو هغه اساسي لار څه باید ووسی. په دغه سو پښتنو باندې جرګې او کمیټو خپل کار پیل کړی دی اوس.
بله، ډیره زیاته مننه. امید زهیر مل و چې د مشورتي لوی جرګې د کمیټو د کار د پیل په باب معلومات راکول. وسلوال طالبان د دې مشورتي لوی جرګې په اړه څه وایي؟ د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه اتهامات چې اوس دوی لګوي د حقیقت نه لري. په حقیقت کې دغه اتهامات د کابل اداره د پروچی د زندولو او امتیازاتو اخستلو لپاره عنوان کړي دي، لکن د دې نه علاوه کوم اساس نه لري.
د ښاغلي شاهین اشاره هغو څرګندونو ته و چې د افغانستان ځینې چارواکي وایي چې څلور سوه پاتې طالب بندیان په لوی جرمونو ککړ دي، ځینو قتلونه کړي دي، ځینو اختطافونه کړي دي او په اعدام محکوم دي. خو دا خبره ردوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په تیر خبرونه کې مو د مشورتي لوی جرګې له ځینو برخوالو سره خبري وکړې. د ډیرو نظر دا و چې دوی موافق دي چې د څلور سوه پاتې طالب بندیان دي خوشي شي، خو له طالبانو څخه دې هم تضمین واخیستل شي چې اوربند بکوي. د یو تن څرګندونې سره ورو
سید ازغر اکا خلیم د خوست ولایت شورا وکیل له خوست نه مې په دې جرګې کې ګډون کړل. سوالونه راکړل شوی دي په همدغه سوال باندې چې څلور سوه طالبانو بندیان خوشی کول د رئیس د جمهور د صلاحیتونو نه لوړ دي، که چیرته دغه خلاص نشي نو تاوتریخواله او جنگ به دوام پیدا کړي. نو زمونږ د کمیټې نظر اکثر په دې توافق سره ده چې دغه بندیان د خلاص شي، خو د دایمي اوربند په صورت کې نه تنها چې دغه مونږ بندیان خلاص کو، دوی بیا په آینده کې نور شرایطونه وړاندې کړي بندیان د خلاص شي خو دایمي اوربند زمينه برابر شي.
د دې خبرونه په دوهم نیمایي کې له لنډو خبرونو وروسته د مشورتي لوی جرګې په اړه یو بحث لرو. د چارو څو تنه کارپوهان به مو میلمانه وي. هیله ده چې دا بحث هم را سره واوري.
ستاسو له پیغامونو
د مکتبو پر برابر باندې ما نظر ولې چې پانتونونه شروع سو مکتبونه باندې دا کومه پالیسي ده چې د یو کور دوه درې ځوانان به پانتون ته ځاغه په مرض نه اخته کېږي، نمرې او دوه درې ماشومان په کوچ کې پاتېږي چې هغه مرض نیسي. ما پر دولت دا غږ دی چې مکتبونه ته اجازه ورکړي، بالخصوص کابینه باندې د پانتونونو شروع په برابر باندې اجازه ورکړي، باید د مکتبو ته هم ورکړي. اکثر ځوانان به د ډېرو کرنتینو د غریبۍ د لاسه یا نشوت ورګړېدي یا خارجي هېوادو ته د تګ هڅه کوي.
زه محمد غازی لوګر ولایت د سړی پیغام ازادي رادیو ته پیدم او د ماجه پیغام د نشریدو اله لوګر ولایت د ازری پولیس علي کې د دوه میاشتې کې چې موږ کورونه برابر کړی دي او وسلوال طالبان موږ کورونه په سپکو درنو وسولي. حکومت هم هیله ده چې موږ د غم وخوري او موږ ډیر په سختو شرایطو کې ژوند کوو. ګرم اړولې فصلونه مو سوځیدل او موږ ډیر مشکل سره مخ یو. حکومت څخه ټولنیز چارواکو ته هم هیله ده چې موږ تجدید توجه وکړي او سلام د خپل پیغام د
شریدو په هیله. زه جانان آغا د کندهار ولایت پیلان د نورستان ولایت خپل د نورستان مرکز پارونه څخه ستاسو دا پیغام پریږدم. ما د ټول افغانستان ولایت څخه دا هیله ده چې دا امدی ملي پارک چې اوس نوی په ملي پارک ونمول شو واقعا ملي پارک دی، ډېر ښایسته ځای دی، ډېر امن ځای دی. دا اوس پیلان چې زه ستاسو سره په خبرو کې یم د ډېر لوړ غره په سر کې یم، ټوله شپه بارانه بند شوی دی، کمی خصوصا په نورو ولایتو یا ولسوالیو کې باران نشته. دلته بارانونه ډېر بارانونه برای ټوله شپه بارانه بند وی. ډېر د خوشحالۍ احساس کوم په لسهاو خلک راغلي دي، ډېر ښایسته ځای دی. نو زما د ټول ولایت څخه دا هیله ده چې ورنه یو وار د دې ولایت سر وښکاره کړي. مننه تاسو څخه.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
په اورزغان کې ځینې فعالان وایي چې په دې ولایت کې ډېر تاریخي آثار د ویجاړېدو په حال کې دي. د دې ولایت یو شمېر کلتوري فعالان وایي د اورزغان په ولایت کې شکیل اړخونه له تاریخي آثارو څخه د مورچلو په توګه کار اخلي. خو د دې ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست مسؤلان د دې پترز کې چې دا خبره تاییدوي وایي چې هڅه کوي چې د تاریخي آثارو د ویجاړېدو مخه ونیسي. له اورزغان د ازادي راډیو د خبريال شریف الله شرافت راپور واوري.
د اورزګان په تاریخي اثارو او لرغونو ځایونو د رواني جګړې اغیزي. د اورزګان یو شمیر فرهنګ پالان وایي په دغه ولایت کې د رواني جګړې لامل تاریخي اثار او نور لرغونی ځایونه د ویجاړېدو په حال کې دي. لیکوال او شاعر غلام نبی شجاع ازادي راډیو ته ویل چې د دې معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې د جګړې د شکیل اړخونه له لوري لرغونی ځایونه د جګړې د مورچلو په توګه استعمالیږي.
د اوسنۍ جګړې له امله هغوی زیات جان موندلي دي، ځکه هلته د دواړو طرفو د خلکو په هغوی کې د جنګ لپاره اقتدار نیول کېږي، خو هغوی باندې ګمان وریږي هم د واک او همدیک څخه او همدارنګه مرمۍ پر استعمالېږي. نو که چېرې دا لړۍ دوام وکړي، ښکاره خبره ده چې د روزګان یو هغه اثار چې د پېړیو څخه ورته پاتې وي هغه به په دغه جنګ کې د لاسه ورکړو.
شجاع د جګړې لشکیل اړخونه غوښتنه کوي چې د تاریخي سیمو ساتنې ته جدي پاملرنه وکړي. د اورزګان د اطلاعات او فرهنګ ریاست د مسؤلینو د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې 164 تاریخي آثار او لرغوني ځایونه موجود دي چې مشهور یې د سلیمان تخت، بابا غر، کاپیر کلا او بوزیچا ده. د دې ریاست مسؤلینو هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې په دغه ولایت کې تاریخي آثار د ویجاړېدو په حال کې دي او د جګړې دواړې غاړې د مورچلو په توګه کاروي. د اطلاعات او فرهنګ د تاریخي آثارو د ساتنې امیر غلام نبی الفات ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې په څو څو ځلي له مرکزی ادارې سره خپل اندیښنې شریکې کړې دي.
په ډېرو تاریخي ځایونو کې لکه کاپر کلا او په داسې نورو ځایونو کې اوس چې هغه یا د دولت مخالفین د هغه څخه د جنګي وسایلو استفاده کوي او یا خپله دولت په هغه ځای کې پوستې اچولي وي. طبعا یا په تاریخي آثارو یا د مکتبونو کې په داسې ځایونو کې پوستې چې هغه څخه بیا استفاده کېږي. بیا رغونې ته زموږ زیات تاریخي آثار چې دي اړتیا لري.
د اورزګان ولایت امنیت کمانډان سمنوال شفیق الله سهار ازادي راډیو ته وویل چې دوی تل د جګړې پر مهال تاریخي آثارو او نور څه ته پام کړي او د جګړې اصول مراد کړي دي. نوموړي په یو شمېر سیمو کې د تاریخي آثارو د لمنځتلو پړه پر وسلوالو طالبانو وراچوي، خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا دغه خبرې ردوي چې ګواکې هغوی د تاریخي آثار د مورچلو په توګه کاروي او پړه یې پر افغان چارواکو وراچوي. اورزګان کې دا مهال ډېر هغه تاریخي آثار چې تاریخي مخینه لري د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت کردیم.
ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ صفه 12 نیوی او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. د دې خبرونه په دوهم نیمای کې د مشورتي لوی جرګې په ارتباط له څو تنو نظر خاوندانو سره خبرې کوو. هیله ده چې دا بحث واوري. خو اوس یوه نړیواله موضوع. په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر وایي چې ایران د تروریزم لومړی نمبر ملاتړ کوونکی هیواد دی. دا په داسې حال کې ده چې په پام کې ده د ملګرو ملتو امنیت شورا د امریکا د غوښتنې پر اساس پر ایران د وسلو د بندیز موده تمدید کړي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې واوري.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر روسیې او چین ته خبرداری ورکړی چې که په امنیت شورا کې پر ایران د وسلو د بندیز د تمدید لپاره د امریکا طرح ویټو کړي، نو په نړۍ کې د تروریزم له لومړي نمبر ملاتړ کوونکي سره به یې مرسته کړې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د چهارشنبه په ورځ وویل چې امریکا په پام کې لري راتلونکې اونۍ د امنیت شورا غونډه راوبولي څو پر ایران د وسلو د نړیوال بندیز د تمدید د طرح مسودې ته رایې ورکړي. د دې بندیزونو د اعتبار موده په اکتوبر میاشت کې پای ته رسیږي. د پومپیو له څرګندونو وروسته په ملګرو ملتونو کې د متحدو ایالاتو سفیر کیلی کرافت د ایران لپاره د واشنگټن له ځانګړي استازي براین هوک سره یو ځای په دې اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. له دې خبرې غونډې څو ساعته وروسته ښاغلي هوک خپله استعفا اعلان کړه. د روسیې او چین د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي چې که د امریکا طرحه د امنیت شورا د ټولو 15 غړو تر ټولو لږې رایې چې نه دي وګټي، نو دوی به یې ویټو کړي. دواړو هیوادونو تیره میاشت د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش او امنیت شورا ته په جلا لیکونو کې د امریکا پر دې هڅو سخت انتقادونه وکړل. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وویل هیواد یې هیله لري چې روسیه او چین به په منځني ختیځ کې د سولې اهمیت ته وګوري، خو میرمن کرافت زیاته کړه چې د روسیې او چین ترمنځ ملګرتیا ښکاره ده. هغې یادونه وکړه چې روسیه او چین له خپلو سرحدونو بهر له ګډوډۍ، کړکیچ او تشدد سره مرسته کوي، نو ځکه دې د دواړو هیوادونو د منځوي کولو پر اړتیا ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی پومپیو خبریالانو ته په خپلو وروستیو څرګندونو کې وویل چې ځینې هیوادونه غواړي پر ایران وسلې وپلوري، خو هغه خبرداری ورکړ چې دا کار به منځنی ختیځ نور هم بې ثباته کړي، اسرائیل او اروپا ته به ګواښ وکړي او د امریکایي وګړو ژوند به له خطر سره مخامخ کړي. واشنگتن ګواښ کړی چې که امنیت شورا د بندیزونو د مودې له پای ته رسېدو وروسته ایران د وسلو له پلور او پیر څخه مننه کړي، نو د ملګرو ملتونو د ټولو بندیزونو ټولګه به پر دې هیواد ولګوي. د بندیزونو ټولګه هغه میکانیزم دی چې د 2015 کال په اټومي موافقه کې یادونه شوې وه. د دې میکانیزم له مخې که د ایران سرغړونه ثابته شوې وای نو ټول بندیزونه پرې لګېدل.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلورو بجو.
سبا شنبه ده او ترشنه آسمان لندی خبرونه لرو. په دې خبرونه که هم په مشورتي لوی جرګه بحث لرو، هیله ده چې را سره اوسئ. په پکتیا او خوست کې د کانکور په ازموینو کې که له یوې خوا د برخوالو نجونو شمیر د پخوا په پرتله ډیر شوی، له بلې خوا په ګڼ شمیر کورنیو کې په نجونو محصلانو اجباري انتخاب لا هم هغه ستونزه ده چې تر اوسه د دې ولایت نجونې ورسره مخامخ دي. له پکتیا څخه د ازادي راډیو د خبریال راپور واورئ.
په ټولنیزو رسنیو کې د پکتیا ولایت د کنکور د ازموینې لپاره په قطر د ولاړو نجونو یو عکس لس پلس کېږي چې ډیرو خلکو پرې مثبتې تبصرې کړي. په دې تصویر کې د نجونو له منځه یوه یې نادیه چې د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز اوسیدونکې ده، دا یې دوهم ځل دی چې د کنکور په ازموینه کې برخه اخلي. دی وایي په لومړي ځل یې ونه شو کولی چې د کورنۍ په خوښه انتخاب شوي طب پوهنځي ته بریالی شي. دی وایي دلته زیاتره کورنۍ زړه نه ښه کوي چې خویندې او لوڼې یې د روغتیا اړوند پرته په نورو پوهنځیو کې لوړې زده کړې وکړي.
کورنۍ ستونزې وې، ما ته یې ویلي چې ته طبیعت کنه به شي، ما چې کله انتخاب وکړو نو زیاتره داسې هغه وو چې بیخي لوړ سوي کې وو، زه بې نتیجه پاتې شم. سږ کال غواړم چې حقوق ووایم، طب ډېر لوړ صفحه کې دی، نه شم ورکنې بدلی.
په خوست او پکتیا کې د کنکور دغه ازموینې د چهارشنبې په ورځ پیل شوې او د جمعې تر ورځې دوام کوي. مرسل د خوست په شیخ زید پانتون کې د پنځشنبه په ورځ ازموینه ورکړه. دی وایي انتخاب یې د کورنۍ په خوښه وکړ او په خبره یې ډاډمنه نه ده چې بریالی بشي. مرسل وایي د دې په څیر ګڼې نور نجونې هم د کورنۍ انتخاب قرباني شوې دي.
کنکور په ازموینه کې د پاتې کېدو ستر لامل د ښوونځي په جریان کې د بشپړ درسي چاپېریال نه برابرېدل دي، په خپله خوښه د انتخاب نه کېدل دي. لومړی زه او زما په شمول ګڼ شمېر خویندې د دې ستونزې قرباني شوي دي.
د پکتیا پوهنتون رئیس سید ولی جلالزی وایي هغه نجونې چې د کورنۍ په خوښه پوهنځی انتخابوي په راتلونکو زده کړو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کېږي.
د تحصیل په جریان کې کېدای سي له روحي ستونزو سره مخامخ سي، او تر څنګ یې د دې امکان شته چې تحصیلي رشته چې دا یې وایي ترې پاتې سي، یعنې د خوښې خلاف که یو څوک یوې رشتې ته مجبورېږي اغېزمنتیا به د ما په اند سره ډېره کمه وي.
په پکتیا کې سږ کال د کنکور په ازموینه کې له 3,500 تنه زده کوونکو 600 نجونو او په خوست کې بیا له 4,900 بایومیتریک شویو زده کوونکو څخه 600 نجونو برخه واخیسته، خو دا شمېر بیا په لوګر او پکتیکا کې کم و. په لوګر کې له 3,116 زده کوونکو څخه 340 تن نجونو برخه اخیستې وه، خو په پکتیکا کې دغه شمېر خورا کم و. هلته له 1,228 زده کوونکو یوازې 3 نجونو په کنکور ازموینه کې برخه اخیستې وه. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو په فیسبوک کې
facebook.com/azadiradio.
زموږ اخلاصي رادیو اوري ساعت 4 بجې او 10 دقیقې شوې. د لنډو خبرونو نوبت دی چې صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل افغان حکومت غوښتي چې د سولې په بهیر کې جنګي او د بشر ضد جنایتونه له پامه ونه غورځوي. دغه سازمان نن د اګست په 1 دغه څرګندونې داسې وخت کړي چې په کابل کې د سولې مشورتي لویه جرګه پیل شوې ده. په دې جرګه کې د 400 هغو طالب بندیانو په خلاصون باندې بحث او سلا مشورې کیږي چې ولسمشر وایي درنې دوسی لري او د نشي خوشي کولای. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د سولې مشورتي لوی جرګې له دایرې دوه د امریکا د ملاتړ هرکلی وکړ. ښاغلی غنی نن د جرګې په پرانیستون کې وینا کې وویل مهمه ده امریکا هغه څه چې دوی ته ویلي وو نن یې افغان ولس ته هم ښکاره اعلان وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه کې د جرګې رابلل ستایلی. د سولې مشورتي جرګې لومړی ورځ د زینو لانجو فزیکی شخړو شاهده وه. د سولې مشورتي لوی جرګې منتظمینو نن د ولسی جرګې او د سولې مشورتي جرګې غړي بلقیس روشن د اعتراض پر مهال له جرګې وایستله. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر کلی کرافت ایران په نړۍ کې د ترهګرۍ لومړی درجه ملاتړی بللی. کلی کرافت یو ورځ وروسته له هغه دا خبره وکړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي راتلونکې اونۍ امریکا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د ایران د تسلیحاتي تحریم د غځولو پریکړه لیک رایګیري ته وړاندې کوي. او د لبنان په پلازمینه بیروت کې مظاهره چیان د پولیسو لخوا توپارک شول. ویل کېږي د پولیسو لخوا ځینې مظاهره چیان ټپیان شوي هم دي. خلک د بیروت په بندر کې د سې شنبې ماښام درنو چاودنو له امله غوسه وو او پرونی مظاهره وکړي.
لاند خبرونه مولا ازادي رادیو واریدل. د ازادي رادیو خبرونه چې د سهار په 2 بجې پیل شوې دي د ماښام تر 2 بجې دوام کوي. د ازادي رادیو مطالب د ویب سټ لاري هم تر لاسه کولای شي. زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د 400 نورو طالب بندیانو له خوشی کېدو سره سم به بین الافغاني مذاکرات پیل شي. ښاغلی غنی د سولې مشورتي لوی جرګې ته نن په خپل وینا کې ویل چې اوس باید د جرګې غړي پریکړه وکړي چې دا بندیان باید خوشی شي او کنه. په همدې حال کې د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله چې د سولې د مشورتي لوی جرګې مشري هم کوي وایي چې د دې جرګې پریکړې د افغانانو لپاره حیاتي ارزښت لري. له همدې کبله غواړو چې په د خبرونې په دې برخه کې په همدې موضوع له څو تنو نظر خاوندانو سره خبرې وکړو، ټلیفون ورته وکړو او نظر واخلو. تخنیکي همکار شمشاد زدران حدس کوي چې تلیفون وکی خو متاسفانه هغو میلمنو چې وعده یې هم کړې ده تر دې شیبې تلیفون ته ځواب نه دی ویلی. تمه ده چې ژر ځواب ووایي. په دې منځ کې به څو پیغام ولولم چې د افغان بیسیم دا تصوات له شمیرې له لارې مو راستولی دي. قاري محمد نبی مینوال د هلمند ولایت نادلي ولسوالۍ څخه پیغام راستولی دی. وایي د سولې مشورتي لوی جرګه باید 400 طالبان ایله کولو په برخه کې پریکړه وکړي. مولا نقیب الله دا تخلصي متاسفانه نشم ویلی له نادالی ولسوالی څخه لیکلی دی. وای د مشورتي لوی جرګې جوړول په سني حالاتو کې ګټه کوي، باید چې د دې جرګې برخوال شپریکړه وکړي. همدا شیبه د په هنتون استاد او د سیاسي چارو نظر خوند شاغلای نصر الله ستانکزی د ټلیفون لاري را سره دی. استاد ستانکزی تاسو در کله وایم؟
سلامونه
وړاندې کوم تاسو درنو اوریدونکو باندې. کورمدان استاد، مشورتي لوی جرګه جوړه شوې ده چې د 400 طالب بندیانو په اړه پریکړه وکړي. یو شمیر وایي چې اصلا د لوی جرګې ته ضرورت نه وو، هسې پیسې پرې لګول کیږي. طالبان هم وایي چې دا یو فرمایشي لوی جرګه ده. ستاسو په نظر دې جرګې ته اړتیا وه؟
زمان نظر دی قانون نظر د قانون نظر دغه جرګې تعریف لږ څه مشکله ده. اول خو زه دغه نوم په ارتباط زیات موافق نه یم. هغه پخوانیو جرګو ته څه مشورتي بڼه یې درلوده او اوس نه یې ګورئ. 1343 کال اساسی قانون نوروسته په افغانستان کې د لوی جرګې تعریف مشخص شوی ده. ترکیب مشخص شوی د دایره دو موضوعات رابرسیر شوي دي. دا ټول د جمهور رئیس یو فرمان کې چې دغه مشورتي جرګې زما پیشنهاد دا وایي که دوی ډېر دقیق ورکړی وای نو یو مشورتي جرګې بڼه به یې باید ورکړی وای چې یوازې مشوره ورکړې وای. په هغه صورت کې بیا نو د ملي شورا د غړو حیثیت جرګې د اعضاو په عنوان یو مشورتي جرګې په اعضاو په عنوان مطرح کېده. په هر صورت زه به داسې بحث وکړم چې جمهور رئیس فرمان کې د قانون اساسي 111 ماده باندې تاکید شوی په هغه کې د اساسي قانون لویې جرګې دایرېدل بس پاسېږي نه د یو مشورتي جرګې. د دغه جنه د دغه غیر قانوني والی مسئله را مطرح کېږي. بل کله چې جمهور رئیس صلاحیت لري چې د زندانیانو په هکله تصمیم ونیسي نو یو مشورتي غونډه څنګه کولی شي چې هېڅ قانون کې امر ته وړاندوینه نه ایسوي هېڅ یو تصمیم ونیسي.
بله، ما هم غوښتل چې همدا پوښتنه وکړم چې ولسمشر پخپله وویل چې د هغو بندیانو چې په اعدام محکوم د خلاصون واک نه لري او دا د په دې اړه د مشورتي لوی جرګې څخه مشوره غواړي، ستاسو په نظر دا د دغو بندیانو نن چې موږ د جرګې له یو شمېر ګډونوالو سره خبرې وکړې یا یو شمېر اورېدونکي چې موږ ته پیغامونه رالیږي دوی ټوله دا وایي چې که په افغانستان کې سوله راځي دغه 400 کسان که هر څومره لوی جرمونه هم کړي وي خوش دي شي، لیکن لبلې خوا قانوني خندونه شته. تاسو د یو حقوق پوه په حیث څه وایئ؟ کومه لار د دوی د خلاصون لپاره شته؟
بنان هم دلته تاسو هم خنۍ پښتنه هم تکمیلی دی په دې مالات پرم سره راته او دې مشوره کې جرګې دی. جمهور رئیس ډېر ښه موقعه درلود هغه په دې مالات چې اوس په ملي شورا د افغانستان د افغانستان پارلمان په رخصتۍ او کله په تعطیل کې ده. جمهور رئیس کولی شي د یو تقنیني فرمان په اساس د جزایي اجراتو قانون چې دغه موانع ایجاد کړي دي هغه یې تعدیل کړی وای او په اصطلاح هغه محدودیتونه چې قانون ورته وضع کړي وو په عفو او تخصیص کې هغه یې له منځه وړي وای. اوس هم که دا جرګه ورته مشوره ورکړي بیا هم عین حالت ده. تر هغو چې په قانون کې تعدیل لا نه شي جمهور رئیس دغه واک نه لري.
فکر نکوي چې یو شمېر شاید داسې باور ولري چې کېدای شي ولسی جرګې داسې قانون نه وای تصویب کړي او شاید دا اسانه لار و چې له نور له بلې طریقې یعنی له مشورتي لوی جرګې له طریقه له دوی نه دغه یو ماموریت واخلي داسې یو هوکې واخلي چې اشرف غني بالاخره دا بندیان خوشي کې
ګوري. اول خو ولسی جرګه غړي فکر نه کوم چې دې سره په تعدیل کې ډېر مخالف وي، لکه دا اوس اکثریت غړي په شورا کې مقابله مشورې دي جرګې کې ناست دي. دا یو مسله بله مسله ما مخکې عرض وکړه چې دا اوس د افغانستان پارلمان په تعدیل کې له رخصتۍ کړه اتوماتیک جمهور رئیس صلاحیت پیدا کوي چې د تخنیکي فرمان پر اساس په قانون کې تعدیل راولي. ولې هلته ویل کېږي چې د ملي شورا په تعطیل کې اساسي قانون وایي په بیړنیو حالاتو کې حکومت کولی چې تقنیني فرمان په اساس په قانون کې تعدیل راوړي نوی قانون وضع کړي مواد الغا کړي دا د جمهور رئیس او د حکومت صلاحیت ده.
بله صاحب، استاد یو مسله داده چې د افغانستان د ځینو په نظر د افغانستان حکومت خصوصا ولسمشر غني له یو سخت حالت سره مخامخ دی. لېخوا امریکا ترې غوښتنه لري چې باید دا بندیان خامخا خوشي کړي، له بلې خوا قانوني خنډونه لري چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، او په عین حال کې د بشري حقونو ځینې سازمانونه لکه دا اوس دی امنیستي انټرنیشنل نن ویلي دي چې باید هغه کسانو سره پام وکړل شي، یعنی په غیر مستقیم ډول ویلي دي چې باید خوشي نشي چې جنگي جنایتکاران دي یا لوی جرمونه کړی دي. څه فکر کوئ چې ښاغلی غنی دې له دې مشکل څخه د خلاصون کوم لار لري؟
دا فکر لري. اول خو باید دا سوال د جمهور رئیس د افغانستان دولت نړیواله ټولنه دا جواب ورکړي چې سوله اولویت لري که عدالت؟ دا سوال د ترانسپورت په ستراتیژیک لحاظ د افغانستان د حکومت پالیسۍ کې نه برلاسه جمهور رئیس په عیني زمان کې د جمهوریت بحثونه را مطرح کوي، په عیني زمان کې د سولې داسې جرګې را غواړي. دا یوه مسله. بله مسله دا ده چې ولې نه دا ټول حقوقي اصول لري، د اصولو پر روایت سره دا مشکلات حلېدل شي. نه یوازې تاسو پوهیږئ چې هر سیاسي حرکت باید حقوقي بنسټ ولري او حقوقي مشروع کړي. د دغې ستونزې د حل لپاره باید قانوني لارې ولټول شي، په هغې کې باید د جګړې متضررین چې په هر جرم کې متضررین وجود لري د ده او د دوی حقوق باید لازم او میکانیزمونه چې په نړیوال ستاندردو کې شته د هغه په رعایتولو سره او همدارنګه د افغانستان د سولې د اولویت پام کې درلودلو سره دا مسایل باید د حقوقو په قواعدو او لازم میکانیزمونو او پروسیجرونو په رڼا کې مشخص کړی شي.
ډېره زیاته مننه کور ودان. زموږ بل میلمه د کونړ د ولایتي شورا مرستیال دی، ښاغلی عبداللطیف فضلی، چې همدا اوس په مشورتي لوی جرګه کې هم ګډون لري. ښاغلی فضلی، تاسو ته مرکلی وایم. څه فکر کوئ چې هرغه فیصله چې تاسو کوئ هغه به حکومت عملی کړي او کنه؟
محترم امون خوصیلن جبری د اخیری زمون د کمیټو زه په ولسمه کمیټه کې ما مسلمان ټول لګه ده د دې ټول راغلو استادو اخیری فیصله دا و چې د افغان حکومت یې غوښتنه وکړه چې امریکا او اروپایي اتحادینه باید د طالبانو د سولې لپاره ضمانت واخیستل شي، او یا په ټوله کې وویل چې امریکا د همدې مشورتي جرګې ته ضمانت ورکړي چې طالبان به سوله کوي. لکه اوس هر څه د امریکا په لاس کې دي، څومره چې افغانان پرې باندې پوهېږي. لکه طالبان په خپله وایي چې زمونږ مقابل لوري چې د افغان حکومت نه دی.
بله، یعنی ستاسو کمیټې فیصله دا کړې ده چې طالب بندیان دي خوشی شي، لیکن په مقابل کې دي تضمین واخیستل شي چې طالبان به سوله کوي.
سوله کوي او دا امریکایان ورکړي. امریکایان د طالبان وایي چې زموږ مقابل کې امریکایان دي.
ګورې دوه مسلې دي.
یو
اوله مرحله د اوربند ده. طالبان تر اوسه پورې حاضر شوي نه دي چې اوربند وکړي. تاسو اول باید اوربند وغواړئ، بیا د سولې غوښتنه وکړئ. سوله خو به بیا د اوږدو خبرو په نتیجه کې
کله د بندین بند ټول همدا فیصله دي. اوربند اول اوربند دی او هم د ایمي اوربند د بندین خلاصېدل وروسته د بین الافغاني ملا دغې سره دغې کېناستل د حکومت سره مخامخ طالبانو ولو که په کابل کې په دوحه کې وختي اداره چې د اوربند پکې مهمه خبره اوربند دی. د باندې نه خاطر نه څه اول مهمه خبره ده د ټولو استادو د اوربند.
یعنی تاسو وایئ چې کله طالبان اوربند ونه مني دا 400 کسان دي نه خوشی کیږي.
نو دا خبره کې موږ خو د حکومت او حکومت غوښتل هم دا و حکومت به د استادو باندې پلاچې چې د ملت راغونډ کړی دي. نو اخیری دغه ټول د افغانان خو ټول ته ویل چې دا خلک اخلاص شي، ټول بندین اخلاص شي. که ارث مر جرمونه کې راځي خو د دې په مقابل کې سول او اوربن غواړو. او که چیرته د طالبان د دین ورسته به هم سول ته دغه د حکومت هم غوښتنه هم ده د استادونه دا د حکومت غوښتنه هم ده چې باید بندین اخلاص کو او دا پلاو ختم شي او طالبان مو سر مخامخ کینی. د حکومت هم دا غوښتنه ده.
درست ډیره مننه.
استاد نیم غوښتنه کړې
صحیح. بیا هم نوبت درکو استاد ستانکزی، څه فکر کوئ که چیرته د دې مشورتي جرګې غړي دا شرط کیږي چې مخکې البته یو شمېر نور هم سره چې مش خبري وکړي دی غوی هم غوښتنه هم دا و چې د طالبانو بندیان دي خوشی شي، خو په مقابل کې دا شرط کی خودل شي چې طالبان به اوربند کوي. فکر کوئ چې طالبان به په دې پړاو کې اوربند ومني؟ څاټ کال کوي
ګوره دا مسله لکه په اصطلاح اکلیتی په دمانه طالبان هم دا اوس وایي چې موږ څلور سو بندیان خوشی کوي چې سرغو موږ مذاکرات به سره شروع کړو او په هغه کې د اوربند بحث را شروع شي. دا په داسې حال کې چې زرګر چې وایي لکه څه وایي ورور یې دا غواړي چې اول دې هغوی اوربند وکړي بیا وروسته زمانات واخیستل شي او مذاکرات دې شروع شي. دا د فکر کوم دا پروسه څه اوږدوي. موږ ولې د طالبان په دې حقیقت څه نه وځي؟
نه، دوی دا وایي چې طالبان دې دا ومني، حداقل دا تضمین دي ورکړي چې دوی به اوربند کوي. لیکن تر اوسه پورې چې موږ د طالبانو دریز نه خبر یو او اورو له دوی څخه، دوی وایي چې بندیان دې خوشی شي، موږ به د بندیان د خلاصون په صورت کې به خبرو تکینو نه اوربند ته، بیا به په خبرو کې په اوربند خبرې کوو.
بله بله ما هم درس درلوده ما هم درس درلوده دلک فکر کنم که موضوع زندگی کمیه و ما هم نوی شرکنه بکنم از فکری.
بله یو شمیر نور بیا داسې استاد اغلری نظر لري چې یا اندیشنه لري چې وای که طالبانو سره هم دا خبرې ومنل شي یعنی بندیان خوشی شي بیا به سبا دوی نور شرطونه رامنځته کوي تر اوسه پورې دوی په نظر هم داسې وو.
نو زه فکر کوم چې که چیرې دا بندیان خوشی شي خو اوله خبر به مال طالبانو د خبرې پر مبنا و همدارنګه د امریکایانو بچه بدی خاقلی خیلی زاد خبر پر مبنا باید در بین لفغانی مذاکرات شروع شد. در بین لفغانی مذاکرات و کشتون را منسته کهی که محصول چیزی زبا اروسته خبری که الان پار خودش بریسه که اروستانه شد هم در چلون سال کسان.
بله دیر زیاده مننه فضلی سب استاسو پا کمیتو که پا باسونو که پا دی اره اندشنه واو کنه چه که دا کسان خوشیم شی و بیا با د سولې په خبرو خبرې ډیر دوام وکي او یا طالبان به نور شرطونه رامنځته کړي داسې اندېښنې وي او کنه وي؟
والله چې د خلکو خو باندې خلکو خو اکثریت دا غوښتنه کوله که چېرې د طالبانو دا شرط وي او بالمقابل بیر طالبان دې ته وفادار چې د خپل افغانانو سره بېرته په درې ورځې بعد لکه څنګه چې رئیس جمهور وویلې چې کی بني مخامخ خبرو ته او د سولې او د اوربن د اوربن اول ټول 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 تاکید د ټول استاد په اوربن باندې دی.
بله بله صاحب استاد اوس یو شمیر خلک دولت
ته اوربن د معنا نه لري د ټول خلک مایوس دي چې د دې مقابل څلور سو نفر په خلاصي دن کې مقابل کې اوربن هیڅ معنا نه لري.
درست ډیر مننه استاد ستانکزه. ځینې داسې وایي چې تر اوسه پورې دولت ته د انتقاد ګوته نیول کېږي چې ولې دومره طالبان نه دي خوشي کړي نور چې 2600 خوشي کړل دا څلور سره شپږ سو چې خوشی کړل نو دا څلور سو دي هم خوشی کی چې د طالبانو پلمی ختم شي لیکن که دا کسان هم خوشی کی فکر نه کوي چې طالبان به د ولس له فشار سره له انتقادونو سره مخامخ شي او په هغه صورت کې خبري ونی کی
او دقیقا په هغه صورت کې چې دا څلور سو کسان خوشی کیږي هغه ځینې افغانستان دولت پګرځي که چه طالبان ده پا اخفل و خبر اخفل و خبر بانده او تعهدات بانده وفا ولی چه به صورت که طبیعتا خلق دیل یا آمز اینیت با افغانستان اقوان شد.
بله دیر منن فضلی سب طالبانو ویلی دی چه دا یو نمایشی لوی جرگه ده تاسی پخپل دی جرگه برخوالی است تاسی چه فکر کوی تاسی پورا واک و اختیار لری او که نمایشی ده
نمایشی جرګه خو په دې نه ده چې د کونډو د کلو او د بانډو نه د سي ضعیف خلک راغلي دي چې حتی د دې ګرمۍ کې زوب شلو دا خو طالبان باید دې ته نظر وکړي چې دا د فرمایشي نه ده ځکه چې خلک دلته دي چې هغه سره د حکومت نه همدا غوښتنه کوي د سولې او دلته سوال د خلکو وجړلې داسې ځایونه دلته راغلي دي داسې خویندې راغلي دي چې د هغې ماشوم ورونه خاوندان د لاسه ورکړی دي طالبان د نور فلمین لټي چې په حقیقت کې دی افغانانی او غالي چې د افغانانو سره جوړ شي امریکایان سره خکړی ده اوس خدای د درې نشي کیږي چې سلو درې سلو سو باندې په مخ د دواجی ډیر افغانان شهیدان شو او کدي دوام ورکړي دا سی یو باندې او د باندې خلاصيږي او دوباره په خپل لاده باندې وفا نه کوي د دوی نه د معلومیږي چې د افغانان ته وفادار نه د افغانان دین نه به
نه تاسو
سره باندېنو په مقابل کې
تاسو مخکې وویل چې حکومت هم دا غواړي او اشاره وکړه چې حکومت هم دا شی درته ویلی دي یعنی تاسو ته یو ذهنیت درکوي او په تاسو باندې تحمیلوي او که تاسو په مستقل ډول فکر کوئ
حکومت مستقل ډول باندې ټول خلک هم دې ته راضي دي دا اول نزدین مخکې جرګه شروع شي ټول به دې باندې متفق وو موږ چې سره اړ ولایتونو خپل نمایندګان سره کېناستو مشورې وکړلې موږ ویل چې باید ضمانت پکې او مهمه خبره پکې اوربند بندیان د خلاص خو چې مو شرط ته کېدل چې اوربند او کوریا ته بندیان خلاصيږي او دا د طالبانو اخیری دغه طالبانو خو څو درې ویل چې د رئیس جمهور په خپل دغه کې ویل په بیان کې ویل چې بندیان خلاصي نو دوی به دوه ورځې بعد موږ سره مخامخ کینی
نور نه پېګم الله رب العالمین مهربان ان شاء الله مونږ خو امید لرو.
بله ډېر
مننه. نور د خپل اورو د دین اورو څخه طالبان دې کچې ته اوربندم نه کېدغه نه کېدو بس دې خپل افغانان سر به یو زته او دښمنۍ لري د قتل عام به رواني به د اسی په مده چې سلوسه بندین نیم خلاصي یعنی د دې به نور پروګرام نه لري.
بله ډېر مننه استاد ستانګ زای د چې ولسمشر غنی وای چې ک دا کسان خوشی شي نو طالبان به په درو روزو کې خبرو تکینی دی افغانستان له حکومت سره څه فکر کوي چې دته یعنی شاغل غنی ته کومه وعده ورکړی شوی نه ده که اتمن به کومه وعده ورکړی شوی وي چې طالبان خبرو تازری شي چې په دومره زغر ده دا خبره کوي که څنګه؟
دقیقا نه تنها دا چې ویلی چې په درې ورځو کې به خبرې شروع شي بلکې ویلی چې اوربند به هم وکړي. نو زه زما باور دا ده چې باید دا وسادت کوونکي چې امریکایان دي دوی به دا اطمینان جمهور رئیس ته ورکړي. کاشکې نن جمهور رئیس ویلي وای چې دا اطمینان له کوم ځای نه ده ترلاسه کړی تر څو ملت او د جرګې غړي هم په پوسی وای.
بله صاحب ډېره مننه. اوس په یو دوه اوریدونکو ته نوبت ورکو که لنډې خبرې وکړي یا پوښتنه وکړي نو خوشحاله بسو. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. حبیب الله صاحب پوښتنه یا نظر مو مهرباني.
نظر خو دا ده گذشته خصلت مردان بود دا کوم څلور سو کسان چې طالبان رونه وای دا خوش شي دا خو خیلی خوش دي چې ګوند خدای پاک مهربانه ده چې په افغانستان کې سوله راشي. دا غوې د سبب څه په دې خاطر چې د پیغمبر علیه السلام اکا او تخت دوستان په شهادت ورسېل خو الله هغه پیغمبر علیه السلام دا اوس گذشت وکړي او په دې برکت او خدای په خوشاله کیږي او رسول خوشاله کیږي. نو د افغانستان
خو کوم نظر شو چې
ان شاء الله الرحمن د خو
bale پښتنه هم لري
او دغه د بازي اوریدونکو وایي چې اوربند جدي وشي جدي وشي خو دغه یو شي ته پام نه کوي پر دغه لارې چې دا کوم پاټکونه دغه زنجیران دغه خلکو څخه ډېرې پیسې اخلي.
دا بله موضوع ده که اوربند وشي شاید د حقوق هم وخوړل شي شاید دغه خبرې هم ختم شي. بله اوریدونکو له رو تاسې ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني کوئ صاحب لرادیو لری شو خبرې
ته نظر خدای غو دا پاتې کوم څه نو بندان چې دا کچیر د جرګه پیسې نه ته وکی او مثلا بیا وربان یا یو څه دې په اړه څه پاتې ونه مې هم امکان دې څه څه
متاسفانه ستاسو आवाज ډیر واضح نه دی. کوروادان بیرته به میلمنو ته ورسو. لومړی فضلی صاحب د روسیې اوریدونکو خبرې خو مو واورېدلې متاسفانه چې د فضلی صاحب ټلیفون قطع شوی دی. خیر ستانګزی صاحب تاسو کوم دا پوښتنه وکړه د روسیې اوریدونکو دا ویل چې کچرته د جرګې برخوال دا شرط کیږي چې د طالب بندیان د اوربان په مقابل کې خوشی شي نو دی وایي چې د سولې پروسه به اوږده سي لکه دا اوس ځنډېدلې ده نور به هم وځنډي شي. تاسو څه فکر کوئ؟
دقیقا که چېرې بیا هم طالبان په خپل تېر موضوع کې وي چې وروسته د دوی بندیان په مکمل ډول د لست په مطابق خوشی شي نو او د اوربان بحث اصلا پکې مطرح نه ده. نو بیا واقعا هم دا یو نوې مسله پکې رامنځته کېږي چې په طبیعي ډول دغه پروسې دا پروسه به اصلاح ځانګړې کوي.
استاد کوم یو شي ته فکر کړی وي طالبانو خپل دریس هېڅکله نه دی بدل کړی په دې خبرو کې سوله کې روغه جوړه کې عموما یو څه خلک منی یو څه له لاسه ورکوي یو څه نرمښت یو څه انعطاف وي لیکن دوی هیڅ انعطاف نه دی ښودلی. څه فکر کوئ ولې
دا د دې سیاسي موضوع ده؟ د لپاره دوی دا انعطاف نه کوي چې کابل په دوه جهتو کې تر فشار لاندې ده. او طالبان په دې باندې پریږدي، یا هم خپل هغه جمهوریز او هغه حالت چې طالبان نسبت د افغانستان دولت ته هره ورځ تشدیدوي. بل طالبانو ولیدل چې د یو جبهې نه چې هغه د امریکا جبهه او ناټو جبهه وه ځان یې بېغمه کړی ده، هغوی هم تقریبا د طالبانو په موضوع کې په کابل باندې فشار راوړي. دا دواړه فشار د باعث کېږي چې طالبان په خپلو موضوعو کې سیاسي لاس تغیر رانولي.
بله ډېره مننه ښاغلی فضلي، ستاسو ټلیفون قطع شو. د مخکېني اورېدونکي نظر دا و، د استاد نظر مو واخیست، ستاسو نظر هم غواړو چې واورو، ځکه چې تاسو د جرګې ګډونوال یاست. دوی ویل وایي که تاسو په دې تاکید وکړئ او ټینګار وکړئ چې طالب بندیان دې په دې شرط خوشي شي چې طالبان اوربند ومني او طالبان به دا کار ونه کړي غالبا، نو د دې سولې پروسه به ځنډنی شي.
پیلن خو در ټول سچ دا کستول کمیټو والا دی، او نن چې موږ چا سره مخاور او مشران سره خبرې کړې د اوربند مهمه خبره کې اوربند او د بین الاقوامي مذاکرات مخامخ شروع کېدلې، او مهمه خبره کې اوربند چې کله په اوربند پکې نه د طالبانو غوښتنه زمونږ د دلته رئیس جمهور بعد مشران سره د اوښ واغې ویلې چې موږ سره خبرې شوې دي چې موږ به تر څو چې جرګه خلاصېږي اوله ورځ درې ورځې بعد د دین د سبا د ورځې نه دوه ورځې بعد به طالبان مخامخ موږ سره بین الاقوامي مذاکره شروع کوي. خو د دې نه مخکې ټول استادو دلته چې څو ګډونوال دي دې غوښتنه اوربند دي، کله چې اوربند نه ولې طالبان د اوربند ته زړه نه کوي؟ کله چې څلور سو بندیان د دې خلاصې او بیا اوربند ته زړه نه کوي او تر اوسه بل کومه دا مشورتي جرګه چې دا نه فرمایشي ده چې داسې خلکو پکې شرکت کړی دی چې د کور نه پنځه او شپږ شهیدان ورکړي دي. نور د طالبان د افغانانو په حال باندې رحم وکړي، الله رب العالمین دې نور په افغانستان کې سوله راولي. موږ خو امید لرو او که څو بیا د افغانستان او خپل وطن ته وفادار نه او د پردو خلکو اجنډې مخکې وړي، کله طالب یې په حکومت نه به خلکو موږ ګیله کوله چې تاسو څلور سوه نفر ولې نه پرېږدي، دوی یو بانه نیولې ده، دا به هم خلاص شي. د دې نه چې وروسته بیا طالبان نور فرمایشات دغه وړاندې کوي، نو الله رب العالمین نور خپل سال به الله رب العالمین دې کوله، الله دې رحم وکړي. بس
سلامت اوسې کور ودان. د کونړ ولایتي شورا مرسیال ښاغلی عبداللطیف فضلي چې د مشورتي لوی جرګې غړی هم دی، همدارس له پوهان نصرالله ستانکزي څخه منندوی یو چې زموږ بلنې ومنله او پوښتنو ته ځواب ووایو.